نو ولالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ولی دلی دی یا دانستا کول دغه غواړي
هم سمجته کې پاکستان پیپلز پارټي جیتېږي
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ چې کوم لاري غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې څه پیږي چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکی سلامونه او هیلی ومنی ایزانو استاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبلېدو په دوا سره د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې د هنداری په پروګرام کې استاسو په خدمت کې حاضر شویو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي فرهنګي او نور مسلو په هکله د سیمې او د افغانستان او پاکستان د مختلفو کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو نن بیا هم د یوې بلې موضوع په اړه تاسو سره غږیږو پرون مازدیګر 4:00 او 20 دقیقې د کابل ښار د جلسم امنیتي حوزې اړوند په برچه سیمه کې د سید الشهدا مکتب مخې ته درنه مټر بم او دوه نورې ماین چاودنې وسوې د افغان چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې تر 50 زیات ملکی وګړي او د ښوونځي زده کوونکي شهیدان سوي او سلطنه نور ټپیان سوي هم دي دغه برید د افغان چارواکو ملګر ملتونو او بهرنۍ هیوادونو له سختې غندنې سره مخ سوي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پشي او بریدونه زور اخیستي او په زلونو د اهل تشیعو په ښوونځیو او جماعتونو دغه ډول خونړې بریدونه سوي حال دا چې په افغانستان کې شیعه او سنی تل اړونه پاتې سوي او د افغان په ولس کې کرکه او نفاق ځای نه لري دا چې ولې بیا هم داسې بریدونه ترسره کیږي نن د دوو کارپوهانو نظرونه مو ترلاسه کړي په افغانستان کې د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر مشر غلام جیلانی ځواک او همدارنګه افغان شنان ډاکټر علي واحدي تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړئ له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ایزانو په هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث د شاغلی غلام جیلانی ځواک په خبرو سره پیلوو ځواک صاحب د افغانستان مسلمان ولس شیعه او اهل تسنن تل د یو بل سره وړونه پاتې سوي او مذهبي تفرقه د افغان ولس ترمنځ نه ځایېږي خو بیا هم په وروستي کلونو کې په خاصه توګه په تیر یو نیم کال کې دغه بریدونه زیات سوي ستاسو په نظر د دغه ډول بریدونو د زیاتېدو لامل څه دی
مننه سلامت صحیح دغه درې کاله کېږي چې تقریبا دغه رقم بریدونه شروع شوي دي بالخصوص اهل تشیعونه زموږ هزارونه شروع دا وخت نه وسوه چې دی کوم مسافر چې په موټر کې راتلو د لارې نه بحث ته کول کېدل او په ډېر بې رحمۍ به وژل کېدل بیا په مختلفو مکاناتو باندې د دوی په مکتب باندې ښوونځي باندې په شفاخانه باندې بریدونه وشول او په سلهاوو بې ګناه انسانان په ډېره بې رحمۍ په شهادت ورسول شول ووژل شول اصلا دا وژنه شوې ده دوه علت لري اول علت خو دا دی چې داعش دا کرنه داعش ته فاندي او داعش غواړي ځان ته دلته د پښو ته د کولو لپاره ځای پیدا کړي او د هغې په خاطر باندې غواړي چې مذهبي مناسبت پیدا کړي مذهبي کرکه پیدا کړي په افغانستان کې د اهل تشیع اهل تسنن ترمنځ فاصله پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه خوشبختانه هم اهل تسنن او هم اهل تشیع دواړو په ډېر هوښیارتیا عمل کړی دی او دې بریدونو ته د مذهبي شخړې رنګ نه دی ورکړی بلکې په دې پوهېږي چې دا یو ترهګره ډله ده او د هغې دخوانه کېږي نو په دې خاطر تر اوسه پورې خو په خپل دې هدف کې نه دي کامیاب شوی لیکن په ترتیب دا غي کوشش دا چې مذهبي منافرت پیدا کی مذهبي کرکه پیدا کی د په لغه نه په تیږي توګه کم کسان چې فقط یوازې په دې قصد چې هغه اهل تشیع دي یا ازهره دي دوی وژل کیږي نو د ځان نه دفاع دپاره فکر کول دا یو طبیعي خبره ده نو کله چې ځان نه دفاع دپاره دوی فکر وکړي دا په خپله د داعش او د دې ټولو په نفع تمامېږي ځکه چې دوی باید یعنی په افغانستان کې باید مختلفې وسله والې ډلې جوړې شي او دغه وسله واله ډله چې بیا قومي او مذهبي هویت پیدا کړي دا په خپله یعنی مخالفینو ته موقع پیدا کوي چې په یو ترتیب داعش توجیه کړي نو د ده شاته کوم قوتونه چې دي نړیوال استخبارات دي هغه غواړي چې په افغانستان کې قومي کرکې پیدا کړي مذهبي کرکې پیدا کړي او په دې ترتیب باندې عملاً داعش دپاره بنسازي وکړي تر څو هغه د یو قوت په توګه په افغانستان کې څرګند شي دا بریدونه عمدتاً د داعش لخوا نه کېږي.
مننه ځواک صاحب. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي واحدي څخه وکړو. واحدي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په داسې حال کې چې افغان ولس کې مذهبي تاوتریخوالی او تفرقه ځای نه لري، ولې داسې بریدونه ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، و دغه څه چې تاسو ویل په ډېره خواشنۍ سره خبرو خپور شو چې پرون مازدیګر د کابل ښار د دسبرچی په دلسمه اوځي کې د سید شوهدا 16 ومخته یو خورا زوروره چاودنه وسو چې دغه چاودنې په علت مثلا تر 15 زیاترو کسانو او هغه ځکونکو شهیدان او تر 100 کسانو زیات ژوبل سو. دا باید وایم چې اوس چې امریکا او ناتو د افغانستان څخه د وتلو پال کې دي، دا نو یو ښکاره خبره ده چې دوی دغه چاودنې د دوی د نفوذي کسانو چې دوی د افغانستان په دولت کې لري دوی د خوا ترسره کیږي، ځکه چې امریکا او ناتو غواړي چې نړۍ ته داسې اوسي او د افغانستان ولس ته یو خبرداری ورکړي چې که چیرې موږ افغانستان پرېږدو او د افغانستان څخه ووځو نو دغه سي جنایتونه او ناوړه پیښې ستاسو په افغانستان کې ترسره کیږي. ال دا چې دغه چاودنه او دغه سي جنایتونه د دوی لخوا دي او علتونه لري او علت دا دی چې دوی نه غواړي افغانستان ولس یو موټی سي، ځکه چې د اتحاد او د یووالي په اړه کچیرې دغه چې تاسو ویل په افغانستان کې د اهل سنت او د اهل تشیع په منځ کې هیڅ نوه دښمني وجود نه درلوده او دوی د یو مسلمان امت واحد په ډول خپل ژوند ته ادامه ورکو او یو دل سره د دوستی او نږدې اړیکه درلوده او دغه سي د افغانستان په اقوامو کې په قومونو کې هیڅ نوه توپیر اختلافات نه وتر وغوښ د څو لسیز چې دوی په ناتو او غربیان او د سیمه هغه مرتجه حکام او عامل او نفوس په افغانستان کې زیات شوی دی. متاسفانه موږ ګورو چې دغه سي مسایل ته لمن وي او داسې ترونه اجرا کوي چې داسې وشي چې دغه مسله د اختلافاتو په علت مثلا موږ ګورو چې نه یوازې د دغه تاسو ول چې د شیانو په جماعتونو کې شونځیو کې او هغه کلتوري مراکز کې یا د ولسي هغه اساس مراکز چاودنه کې داسې وشي چې دوی د اعلی تسنن لخوا دا چاودنه تر سره شوې دي، ځکه چې سنت د شیانو سره دښمنی او اختلافات لري او بیا بل ځل د اهل سنت جماعتونو او د کلتوري مسایل شونځي په مقابل کې یو چاودنه تر سره کی داسې چې دغه چاودنه د اهل تشیع لخوا تر سره شوې دي. از دا چې معلومی هم الحمدلله نړیوالو ته هم د افغانستان ولس ته دا ثابت شوی ده چې دغه سي اختلافات د لمنوال او دغه سي جنایتونه تر سره کول او د یو مذهب پوری اره ارتباط ورکول دا د امریکایانو د غربیانو او د سنتي نظام او د سیمیزي د مرتجیانو او د اوغو کسانو چې متاسفانه د افغانستان په حکومت کې دوی نفوس لري ځایګاه لري دا تور سره کیږي او بیا داسې شي چې دا د داعش لخوا سوی دی دا چې یو بمورده نوم یو چې اصلا هېڅ دلایل او هېڅ یو مستند مسائل نسته چې دا د یو دلیل یو د یو معلوم دلیل لخوا سوی دا
مننه واحد صاحب د ویلند شاندمې ورسته بیر تر غرزو ساسو خدمت ایزانو پیندار که میوزل بیا هر کلی کو د ځواک صاحب سره خپل بحث ته دوام ورکو. ځواک صاحب هر ځلی د داعش په نامه یو مشکوکه ډله د دوو بریدونو پړه په غاړه اخلي، حال دا چې دغه ډله په افغانستان کې نه کومه ځانګړې جغرافیه لري او نه هم په ولس کې له نفوس څخه برخمن دی. د دوغو بریدونو تر شا د چا لاس دی، د چا په امر او ملاتړ ترسره کیږي او کومې سیاسي کړۍ ډلې ته پلي او یا هم کوم هیواد له دغو بریدونو څخه ګټه پورته کوي؟
ګوري، داعش پیدا کېدل په افغانستان کې څه نوې خبره نه ده. په افغانستان کې دا خبره چې داعش نشته دی دا سمه خبره نه ده. اوس هم د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې داعش حضور لري او دغه حملې چې کوي خو دې نه معلومیږي چې یو منظمه شبکه دی شته دی چې کولی شي د کابل ښار په منځ کې په مرکز کې دغه سیمه چې امنیت ته همیشه پام کیږي په هغې کې عملیات کوي. تاسو ګورئ د دې نه ډېر پیچلي عملیات وکړل داعش په افغانستان کې، په شفاخانو باندې برید، چا په شفاخانه باندې برید، نور بریدونه چې ډېر پیچلي وو د داعش دفانه سر ته ورسېدل. د دې معنا دا ده چې یو ډېره منظمه شبکه دلته وجود لري. نو دا خبره چې داعش وجود نه لري دا دونه سمه نه ده. البته په ټولنه کې ځای نشته دی، په فکري لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان خلک د داعشي فکر سره جوړ نه دي. لیکن دغه ډله خو په طبیعي ډول نه ده پیدا شوې، یعنې داسې نه ده چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د فکري او عقیدوي جوړښت له امله دلته دا ډله زېږېدلې ده، بلکې دا خو یو استخباراتي ډله ده. او کله چې په عراق او په سوریه کې داعش دغه شکست وخوړو، نو ډېر داسې ګزارشونه به تاسو هم اورېدلي وي چې دغه ډلې یو تعداد غړي افغانستان ته انتقال کړی سول. نو دا چا کړي دي؟ دې باره کښې خو ډېر شکو تجویزونه وجود لري، ډېرو هېوادونو نومونه اخیستل کېږي، پخپله د امریکا نوم اخیستل کېږي، د سیمې د استخباراتو نوم اخیستل کېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې اوس مثلا د افغانستان په ګراونډ کې ډیورنډ کرښې نه اخوا ته اورځي ایجنسۍ کې د داعش مرکز وجود لري، لیکن په هغې خلاف هېڅ څوک عملیات نه کوي. نو د سیمې د استخباراتو نه نیولې د نړیوالو استخباراتو لاس په دې کې کېدای شي چې وي او که نه وي، نو دا ممکنه نه ده چې د سوریې او د عراق نه داعشیان د افغانستان ته راشي، دلته زیاتېدای شي او مختلفو دا یوازې محلي پېښه نه ده، دا د نړیوالو سیالیو یوه برخه ده. عراق او سوریه کې چې کومې سیالۍ روانې وې او جګړه روانه وه، په عراق او سوریه کې د شکست نه وروسته ورو ورو کوشش کېږي چې افغانستان دغه سیالیو ډګر باندې واړي او دغه پېښه د هماغې سلسله ده. ګوري، د اهل تشیع وروڼه زړونه چې دي زخمي دي، هغې بچي وژل شوي دي، واړه معصوم بچي وژل شوي دي، مکتب ته لېږلي وو، ښوونځي ته لېږلي وو، وړې جنکۍ وژل شوي دي. نو د هغې زړه د اینو نه ډک دی. اوس ټولو ته او خصوصا اهل تسنن علماو ته او سیاسونو ته دا په کار ده چې خپل زړونه دوی سره شریک کړي، دغه درد شریک درد وګڼي، په یو صف کې د داعش په وړاندې، په یو صف کې د ترهګرو په وړاندې، په یو صف کې د ټولو هغه قوتونو چې غواړي د افغانستان خلک سره وجنګي دوی باید ودرېږي.
ډېره مننه. واحدی صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د دغو بریدونو تر شا ستاسو په نظر د چا لاس کیدای سي، او کومې ډلې ټپلې، او یا هم کوم هیواد له دغو خونړو بریدونو څخه ګټه پورته کوي؟
معلومیږي چې د مشکوکو کسانو لخوا کیږي، چې دا مشکوکو کسانو سل پر سله ارتباط لري د امریکایانو، د ناتویانو، د غربیانو، او د نفوذي کسان چې د مرتجي اقامو د عربي د مرتجي اقامو سره نږدې اړیکې لري، او دوی دا ماموریت لري چې په افغانستان کې قومي اختلافات، مذهبي اختلافات لمن وي، تر څو چې افغانستان ولس یو موټی نسي، په دوی کې یو اتحاد رانه کچيري، یو اتحاد راځي، یو موټی، او په افغانستان کې یو قوي او پیاوړی حکومت چې د ولس ملاتړ ولې هلته برقرار سي، نو افغانستان له امنیت څخه به برخمن سي، او هلته نو د غربیانو د پاره او د مرتجیو سیمه ییزو عربیو حکامو لپاره هلته نو د نفوس ځای، او د داسې چې د افغانستان څخه یو ناوړه استفاده وکړي د اسلام پر ضد یا د اسرائیلو په نفع، دا زمینه هلته له منځه ځي، نو دا مستمر دا جنایتونه دوام لري. دا نو د افغانستان د ولس وظیفه ده، او د مشر او د علما او د مخورینو کسان وظیفه ده، او دا د دولت وظیفه ده چې د دغو کسانو د پیژندلو او د دغو کسانو د معرفي کولو ولس ته او د دوی د نیولو او جزا کولو وظیفه لري، تر څو چې دولت په خپل وظیفه عمل ونکړي، او تر څو چې دغه نفوسي کسان یعنی د غربي او د مرتجي وادونو نفوسي کسان په دولت کې ځای ولري، او دوی په آزادانه توګه سره وکولای شي خپل جاسوسي او خپل جنایتونه ته ادامه ورکړي، دا جنایتونه ادامه لري، او دا الحمدلله دا د افغانستان ولس دې مرحلې ته رسیدلې دي. ام امریکا او ناتو او هغه مرتجي او خاين کسان پیژندلې دي، او په دغه ان شاء الله په دغه نږدې راتلون کې وختونو کې افغانستان په دې ان شاء الله بریالي سي چې په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت چې د اسلام پر مبنا او د ټولو اقوامو او مذاهبو په حمایت او په تایید سره ان شاء الله تشکیل دي، تر څو چې د دغو جنایتونو لمن ان شاء الله راټول سي، او بل او د بیا به نور د افغانستان مظلوم مسلمان او مجاهد خلق بدداسي جنایتونو څخه ضرر ومني.
مننه واحد صاحب. ایزانو د تهران رادیو مو په کابل کې په شونځي باندې د خنري بریټ په اړه د شاغلي غلام جیلانی ځواک او همدارنګه ډاکټر علي واحدی نظرونه واوریدل، په دې لچې د استفادې ور مو ګرځیدلې وي. خدای مو مل او ملګری.